د امریکا غک آشنا تلویزیون په دې خبري ټولګه کې په خوانځیو کې د نجونو د زده کړو پر ځای په دینی مدرسو کې د نجونو زده کړو سره د بشري حقوقو د څار اداري مخالفت. د بشري حقوقو اداره وایي مدرسې نجونو لپاره د خوانځیو بدیل نشي کېدلی. غزې ته د مرستو د خوندي لیک لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د پریکړه لیک تصویبېدل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې ترانګ ته بې له خنډه د سمدستي بشردوستانه مرستو او په تلپاتې توګه د شخړو د پای ته رسېدو لپاره د شرایطو په رامنځته کولو ټینګار کړی. او د متحده ایالاتو کانګرس د دغه هیواد دفاع وزارت کلنۍ بودجه تصویب کړه چې په بهر کې بې ځایه نیول شویو امریکایانو ته هم امتیازات په پام کې نیول شوي دي. دا او نور خبرونه د آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې.
سلامونه. نن شنبه د مرغومي د میاشتې دویمه او د 2023 کال د دسمبر 23 نیټه ده. د آشنا تلویزیون د خبرونه ته په خیر راغلاست. زه وحید فیضی یم. د بشری حقوقو د څار ادارې په خوانځیو کې د نجونو د زده کړو پر ځای په دینی مدرسو کې هغوی ته د زده کړو د ورکولو په اړه خبر شو راپورونه سره مخالفت ښودلې دي او ویل دي چې مدرسې نجونو لپاره د خوانځیو بدیل نشي کېدلې. د بشری حقوقو څار ادارې د ښځو د چارو مشر میرمن حیدربار د اکسپو ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې مدرسې په هیڅ حالت کې د نجونو او هلکانو لپاره د خوانځي بدیل نشي کېدلی. میرمن بار ویلي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونامه د دې پلټنه کوي چې طالبان په افغانستان کې نجونو ته په مدرسو کې د زده کړو اجازه ورکوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتامبایوا د دسمبر په 10 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو وروسته وویل چې ملګري ملتونه هغه راپورونه ارزوي چې په افغانستان کې واکمن طالبان د هر عمر نجونو ته اجازه ورکوي چې په مذهبي مدرسو کې زده کړې وکړي چې له دودیز پلوه یوازې د هلکانو لپاره دي. د یوناما د مشه د غوڅرګندونو وروسته د طالبان د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویل چې په مدرسو کې د نجونو د زده کړو لپاره د عمر هیڅ محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولای شي. په افغانستان کې خوانځیو کې نجونو د زده کړو پر ځای په دینی مدرسو کې د هغوی د زده کړو ورکولو په اړه د بشري حقوقو څار ادارې خبرګون خوده لیدي. پر همدې موضوع د بحث لپاره را سره په خبرونه کې د سیاسي چارو شنون کې فضل هادي وزین صاحب ملما دي. وزین صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس طالبانو په افغانستان کې د هر عمر نجونو ته اجازه ورکوي چې په دینی مدرسو کې زده کړې وکړي. سره له دې چې ښوونځي بندې، آیا په بشپړه توګه مدرسې د ښوونځیو بدیل کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو درته د دې په تخصص سره باندې وړاندې کوم دا ښه اقدام دی چې د پرست حکومت انجونو د لپاره هغه چې کوم غسان تعلیم نه پاتې دی هغه ته په دې کې او شریعه او نومه مدارس او دروازې پرانیزي. دا اوسوب چې غواړي کوم انجونو چې غواړي چې تعلیم شریعه او نومه تعلیم په یا سوات زده کړي دا ښه اقدام دی. اما دا قطعاً د مدارس دینی مدرسې شریعه او نومه مدارس او د دینی شریعه او نومه زده کړه قطعاً د مکتبونو د ښوونځي او پانتونونو بدیل نشي کېدی. یعنی حتی په اسلامي لحاظ هم قرآن کریم وایي چې فلو ولا نفر من كل فرقه منهم يتفقهوا طائفه من يتفقهوا في الدين. يعني دا خبره چې اسلام هم دا نه غواړي چې د ټول خلک کې ديني شرعي تعلیم علوم زده کړي. یعنی دا د اسلام غوښتنه هم ده چې ديني خلک، یعنی او بل خبره دا ده چې دا نور علوم، یعنی غیر شرعي علوم نه پرته شرعي علوم زده کړي یو حد اندازه پورې چغه ضروري مسائل باندې خلک کوشش دا دي هر مسلمان خپل مسؤلیت ته کار کوي کمرې کار مشتکیل. اما د نور علوم لکه د ساينس، ریاضي، تجربي علوم، ادبيات، کمپیوټر، نور علوم چې ژوندانه سره د انسان ژوند د اړتیا لري ضرورت لري دا هم په اسلام کې فرض کفایه ده. هر مفید او ګټور علم چې هغه انسانانو ته ضرورت لري، مسلمانانو ته ضرورت لري، هغه کفایه ده په فقهي لحاظ باندې. نو دا داخه کار ته چې دوی دي اسلامی لحاظ نہ علمی لحاظ نہ دا دینی مدارس او شریعت علوم مدارس قطعاً دا د مکتبونو د پانتونونو او د نور اصلي علومو بدیل نشي کېدی.
ډیره مننه وزین صاحب. یوه لویه پوښتنه په مدرسو کې د نصاب او له مدرسې تر فراغت وروسته په ټولنه کې کار کول دي. د مدرسو زده کوونکي چې فارغېږي دوی به په ټولنه کې څه کوي او په کومو برخو کې لوړ زده کړې کولای شي؟
ګوره، دا د دیني زده کړو د اسلامي زده کړو یو اساسي او بنسټیز شیان چې ډېر اساسي دا پیسې ټولو باندې دا فرض یاین چې هر مسلمان هغه زده کړي. اما دا ژوند سیواز په دیني په شریع علوم باندې نه کېږي. په دې کې ټولنه، انسانان، نور علوم ته اړتیا لري، لکه ساينس، تجربي علوم، تاریخ، جغرافیه، بیولوژي، کمپیوټر، اقتصاد، سیاست، نور علوم چې په کې دي. نو دا علوم چې کوم ضروري علوم دي او متمرکز ورته اړتیا لري، دا په فقهي لحاظ، په شرعي لحاظ فرض کفایه ده. یعنی کفایت په اندازه چې کفایت حاصل شي ټول مسلمان ټولنه باید هغه زده کړي. نو یو بل خبره د علم د زده کړې یو بل هدف مهم ده، دا د انسان د دې توان لري چې جوړ شي، چې باید کار وکړي او او ځان ته او کورنۍ ته او ټولنې ته ګټه ورسوي او په اقتصادي لحاظ بسیا شي. نو کله چې مونږ دغه بیرویه مدرسې جوړول او بیا ټول خلک دې خواته سب کول، حتی په امریکا لپاره دپاره، یعنی د نارینه دپاره، متاسفانه د افغانستان کې اوس د مدرسو تعداد تقریبا شلو زرو ته رسېږي. دغه ټولنې د اړتیا سره ټولنه دې ته اړتیا ضرورت نه لري او پلان دا خلک دې خواته سب کول. بیا نجونو ته د مکتبونو په بدیل ګرځول، مکتبونو دروازې د پوهنتون دروازې نجونو پر مخ بندول،
طالبان تل وایي چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د لوړ زده کړو بندیز تر امر ثانی پورې دی. خو څه باندې دوه کاله وشول چې د ښځینه او د زده کړو پیلولو لپاره یې کومه کړنلاره جوړه کړې نه ده. فکر کوي چې انجونې د زده کړو پیلول لپاره اراده شته؟ یو لاند ځواب راکړي.
ګومان کوم چې د طالبانو د حکومت سرپرست حکومت نه نه کې ډېری کسان دا غواړي چې چارواکي چې د انجونو پر مخ مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، دروازې خلاص شي. اما د طالبانو په تاریخ کې د نن ورځې 15 کسان داسې کسان مؤثر کسان دي چې هغه اصلا نه غواړي چې انجونې د درس پای تعلیم وکړي، تحصیل وکړي او هغه د ټولنې کې په ژوندانه کې برخه واخلي. دوی خپل هغه برداشتونه په خپل سټه بنیاد باندې دوی وایي چې خزه د ټولنې نه حاصل کړي او دا ناشونی کار دی. او دا جواز طالبان هم په ټولنې سره په ټکر کې واچي، ملت سره او نړیوالو سره او حتی د اسلام د بدنامۍ سبب هم ګرځي. نو زه کوم چې طالبان داخلي ډایلوګ مونږ کې دا مشکل حل نه کړي، دا مشکل باندې صفات دی او افغانستان نور مشکلات نوريو سره مخ دی.
د سیاسي چارو شنونکو فضل هادي وزین صاحب، ډېر زیات مننه چې لمونږ سره په دې بحث کې ګډون وکړو او خپل نظر مو وړاندې کړ. قدرمن دوستانو، ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکې خپل کار ته دوام ورکړي او د ملي لوبډلې سره یو تړون لاسلیک کړي. د دې خبر جزئیات تاسو ته وړاندې کوو، خو اوس یو لنډه منرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې غزې ته په خوندي توګه د بشري مرستو د لیک غوښتنه پکې شوې وه. خو د دې سره سره هممهاله ولسمشر باډن د غزې د جګړې د مدیریت له امله نوموړی منځوي شوی دی.
که څه هم د ملګرو ملتونو په دغه پریکړه لیک کې د سم دستي اوربند غوښتنه نه ده شوې، او په دغه پریکړه لیک کې د غزې تړانګې ته بل ځنډه د سم دستي بشر دوستانه مرستو او په تلپاتې توګه د شخړو د پای ته رسیدلو لپاره د شرایطو پر رامنځته کولو ټینګار شوی.
د ملګرو ملتونو د خړو د پروګرام د معلوماتو لمخې په غزه کې په پراخه کچه د قحطۍ د رامنځته کېدو امکان موجود دی. زمونږ اټکل دا دی چې 500,000 نفوس د هغه څه چې پوهان یې د لوګې د خطرناکې کچې په نوم یادوي سره مخامخ دي.
بلخوا د اسرائیلو لخوا په سیمه کې د پوځي عملیاتو د دوام سره هممهاله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اوربند غوښتنې په اړه زړه نازړه توپ د امریکا د ولسمشر سره د امریکا د مسلمانانو د ټولنې اړیکې زیانمنې کړې. دغه ټولنې د بایدن سره مقاتیه وکړې په نوم یو کمپاین پر لار اچولې.
مونږ د دې چې ولسمشر بایدن د 2024 کال ټاکنې وبایلي اعلان کوو، مونږ د امریکایي مسلمانانو په توګه بې وسنه یو. مونږ پیاوړي یو، مونږ پیسې نه لرو، خو مونږ حقيقي رائے لرو.
د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د مسلمانانو دغه غوسه مني.
موږ یقینا دا اورو او پر دغو بیلابیلو نظرونو پوهیږو. د دې خبرې په نظر کې نیولو سره هیڅ یو ملت باید د هغه ډار چې اسرائیل او حماس ته جوړ کړی سره ژوند ونه کړي. هیڅ یو ملت باید په خپل گاوند کې دغه ډول ډار سره ژوند ونه کړي.
د نیویارک ټایمز لخوا تر سره شوی ټول پوښتنه ښیي چې اکثریت امریکایان او په ځانګړي ډول ځوانان د بایدن لخوا د غزې د جګړې د مدیریت په اړه خوشاله نه دي. دغه نظر پوښتنه ښیي چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره جمهوري غوښتونکي نومن ډانلډ ټرمپ به د ولسمشر بایدن په پرتله د غزې جګړه ښه مدیریت کړی وي. امریکایان د هغو چې په غزې کې د غربن او د هغو چې د تلفاتو د زیاتېدو سره سره بیا هم د اسرایلو بریا غواړي ترمنځ وشل شوي دي. دغه ویش پر بایدن د فشار لامل شوی دی. احمد الله چیول، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
هغه امریکایان چې عزیزان په بهر کې په زندانونو کې دي د نوي کال د دې رخصتګانو د لمانځلو لپاره یو کوچنی دلیل لري. د متحده ایالاتو کانګرس د دغه هیواد دفاع وزارت کلنی بودجه تصویب کړه چې پکې بې ځایه نیول شوي امریکایانو ته هم امتیازات په پام کې نیول شوي دي.
د یو نادر دوه ګوندیز ملاتړ په ترڅ کې د متحده ایالاتونو کانګرس دغه هیواد د 1.8 میلیارد ډالر ملي دفاعي بودیجې طرحه تصویب کړه. په دې طرحه کې د امریکا د دفاع وزارت د راتلونکي کال بودیجه په پام کې نیول شوې. اوس کال د امریکایي برمته شویو کورنیو سره مرسته هم پکې شامله ده. د بیلګې په ډول هو کسانو سره چې په دې وروستیو کې د ایران لخوا آزاد شول. د امریکا دفاعي بودیجه د برمته شویو کسانو کورنیو ته امکانات برابروي چې واشنگتن ته راشي او د خپلو لادرک عزیزانو لپاره غږ پورته کړي. دا همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا امکانات ورکوي څو هغو کورنیو ته د حقوقي او روغتیایي خدماتو زمینه مساعده کړي چې د خپلو عزیزانو د خوندي آزادېدو لپاره هڅه کوي.
کله چې تاسو د برمته کېدو او یرغمل کېدو په اړه فکر کوئ، هغه ډلې چې دا ډول کارونه کوي کار ده چې له مدرک کېدونکو کسانو سره چې هر څوک وي په یو ډول ژوره خصمانه اړیکې لري. بنان دا هر وخت ستونزمنه ده دا سې یو کس پیدا شي چې وکول شي دا واټن د پره پول شي. واقعیت دا ده چې برمته شو مشکل خبرو لارې هواریږي.
متحده ایالاتونو، مصر او قطر له اسرائیل څخه د برمته شوی کسانو په قضیه کې چې له حماس او متحدینو سره د بندیانو د تبادلې په بدل کې کوشش ول ونډه درلوده. که څه هم دا یو ښه خبر وو خو لا هم له اسرائیلو څخه یو سلو لس کسان لا درک دي. آلسو کورماشیوا د آزاد اروپا او آزادۍ راډیو خبریاله ده. هغه د داسې ادارې لپاره کار کوي چې د امریکا غږ په شان مالي ملاتړې دولت کوي. روسیې هغه په دې تور زنداني کړ چې د یوې بهرنۍ معمولي په توګه یې ځان نه دی ثبت کړی. د روسیې د یو قانون له مخې چې په 2012 کال کې توشه شوی، هر هغه کس یا ډله چې له بهر څخه مالي امکانات ترلاسه کوي او سیاسي فعالیت کوي باید ځان ثبت کړي.
السو په دې خاطر په نخښه شوی چې هغه امریکایي تابع دی او د آزاد اروپا آزاد راډیو خبري اله ده. هغه دقیقا په همدې خاطر ساړه زندان ته ملو تر شا پرته ده.
د وال سټریټ جرنال د خبريال ایوان ګریشکوویچ په قضیه کې چې مسکو نوموړی په مارچ میاشت کې په جاسوسي تورن کړ تر اوسه لږ پرمختګ شوی دی. خپل خبريال وال سټریټ جرنال او د امریکا حکومت دغه په وړاندې تورونه ردوي خو له ډیپلوماسۍ پرته ډیر څه نشي کېدای. د امریکا حکومت وایي چې ګریشکوویچ په ناحقه بندي شوی دی. د متحده ایالاتونو ملي دفاعي بودیجه د مارچ نهمه د امریکا د برمته شویو او بې ځایه نیول شویو د ورځې په توګه نومولې ده. سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
په نورو خبرونو کې، سپین ماڼۍ ویلي چې ایران په سری بحیره کې د حوثي اغیانو لخوا په کښتیو د بریدونو په پلان جوړولو کې په ژوره توګه لاس لري او په کښتیو د برید کولو لپاره یې حوثي اغیانو ته یې د استخباراتي معلوماتو ورکولو کې مهم نقش لري. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاندې الرین واتسن په یوې اعلامیې کې په سری بحیره کې په کښتیو بریدونه چې حوثي اغیانو یې د کولو ادعا کړې ویلي چې موږ پوهیږو چې ایران د دې عملیاتو په پلان جوړولو کې په ژوره توګه لاس لري. میرمن واتسن په اعلامیې کې ویلي چې ایران د پخوا راهیسې د حوثي اغیانو سره د موادو مرستې کوي او په سیمه کې د هغوی بې ثباته کوونکې کړنې هڅوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا موضوع نړیواله ستونزه ده او ټولیز عمل ته اړتیا لري. ایران بیا په سری بهیرې کې د حوثیغان لخوا په دې بریدونه کې د مرستې کولو یا لاس لرل رد کړی دي. متحده ایالاتو تیره اونۍ په دې بهیرې کې د حوثی شیعهغانو بریدونو سره د مقابلې لپاره لس هیوادونو ائتلاف اعلان کړ چې برېټانیا، فرانسا، بحرین او ایټالیا پکې شامل دي. په داسې حال کې چې په تایوان کې د جمهوری ریاست ټاکنو ته درې اونۍ پاتې دي، تایوان د شنبه په ورځ خبر ورکړ چې چین خپلو پوځي فعالیتونو ته دوام ورکړی او چینایي جنگي بیړۍ او جنگي الوتکې د هیواد ته نږدې په جزیرې کې لیدل شوي دي. تایوان وایي چې پوځي الوتکې هم پکې فعالیتونو کې شامل دي. تایوان چې په ډیموکراتیکه توګه حکومت کوي، خو چین ادعا کوي چې تایوان یې خپله خاوره ده او له تیرو څلورو کلونو راهیسې تایوان د چین د پوځي ګزمو او تمرینونو څخه شکایت کوي. د ملګرو ملتونو اداره د تیرو کلونو په څیر په 2023 کال کې د سختو ننګونو سره مخ وه. له یوې په نړۍ کې شوې نوې جګړې، له بلې خوا د خوړو قحطۍ او ورسره د اقلیمي بدلون له امله د ځمکې کرې تودېدل هغه مسلې دي چې د ملګرو ملتونو ټولنه ورسره مخامخ وه او د حل لارې چارې ورسره نه وي. پام وکړئ نور جزئیات په دې رپورټ کې.
په کال 2023 کې د اوکراین جګړه دوهم کال ته وغځېدله او لا هم د سولې هیڅ څرک نه لیدل کیږي. په افریقا کې نظامي کودتا او وضعیت ناآرامه کړي او سودان او منځني ختیځ کې پیل شوو تازه جګړو نړۍ د نوو خونړیو مسالو سره مخامخ کړې ده او د ملګرو ملتونو ټولنه تر اوسه د دې وینې تویدو د مخنیوي هیڅ توان نه لري.
It's particularly been challenging because
ملګری ملتونو چې دا وخت د کومو جګړو د کنټرول سره مخ دي، هغه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي تخیل دي او په دې حال کې ملګرو ملتونو ته ډیر کم فرصت برابرېږي چې ګام واخیستې شي.
کچېری ملګری ملتونو وغواړي چې د جګړې د مخنیوي او سولې د تضمین لپاره د بندیزونو فیصله وکړي، خو د امنیت شورا دایمي غړي انګلستان، چین، فرانسا، روسیا او امریکا به د ویټو د رایې په زور مخه نیسي. تیر کال د اوکراین د جګړې او سش کال د اسرایلو او حماس د جګړې په جریان کې ولیدل سول چې نړۍ په مختلفو خواوو ویشل شوې ده.
د امنیت په شورا کې وضعیت ډېر زهرجن برېخي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش دومره بیا وسدی چې د امنیت شورا د تهم نسی راځي کولای چې د اسرایلو او حماس جګړه کې د بشري مرستو د پاره اوربند قائم کړي. امریکا د دې اوربان غشتنه ویټو کړي او اسرائیل د شاغلي ګوتریش د استعفا غشتنه هم کړي. په کال 2023 کې د ملګرو ملتونو د 1300 قوا او وضعیت هم ډیر د قناعت وړ نه و. د ملګرو ملتونو د 1300 قوا او د جوړېدو 15 او یا کال په داسې حال کې پوره کیږي چې د کانګو جمهوریت د ملګرو ملتونو 1300 قوا او څخه غوښتي چې د دوی لمنځخې ووزي او هیتی د ملګرو ملتونو د عسکرو په ځای د امنیت لپاره د نړیوالو قوا او غوښتنه کړې ده. افریقا هم د ملګرو ملتونو په ځای د خپلو سیمایزو قوا او په مټ شخړې هوارول غواره کړي. په دې شرایطو کې پښتنه راپورته کیږي چې آیا د ملګرو ملتونو 1300 عسكر ساتل په 5 میلیارد ډالرو کلنۍ لګښت ارزي او کنه.
موینګ فورورد وات
موږ داسې ګڼو چې باید د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په دې سره مشوره وکړي چې د ملګرو ملتونو 1300 قواوی یوازې باید د امنیت ساتلو لپاره مکلف ووسی او چې کله د امنیت لپاره عملیات وکړي نو باید بدیل ورته وموندل شي.
په کال 2023 کې د ملګرو ملتونو د پاره یو ستر پرمختګ په دوبۍ کې سوی د اقلیمي بدلون د کانفرنس هغه اعلان وشي. هدف یې د سوان د پاره داسې مواد کارول دي چې د نړۍ تودوخه ته تاوان نه رسوي. په داسې حال کې چې نړۍ د اقلیمي بدلون د زیانونو سره مخ ده، طبي آفتونه راغلي، شخړې زیاتې سوي دي او نړۍ سخت ناراحته سوې ده. نو ملګرو ملتونو د بشري مرستو د زیاتولو ژغ کړی دی. د بلې خوا د تیرو څو لسیزو راهیسې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د اصلاحاتو غوښتنې هم سوي دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غوړه کې د شرایطو سره د تغییراتو ژغ هم پورته سوی دی. خو څېړونکي وایي چې په خپله د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په دې یو نظر نه لري چې څنګه دې په اداره کې مثبت بدلونونه راولي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
ما
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خبرونه هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
بیا هم خراغ لاست د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې ترخ ځلیدو وروسته د دغه لوبډلې روزون کې جاناتن شروټ له دې ډلې سره د پاتې کېدو لپاره یو نوی یو کلن تړون ته نږدې شوی دی د انګلستان کرکټ لوبډلې پخوانی توپ وهونکې د اوسنی تړون له شرطونو خوښ دی خو تر لاسلیک کېدو وړاندې غواړي چې د خپلې کاري ډلې غړي غوره کړي شروټ د 2022 کال په جولای میاشت کې د افغانستان کرکټ ټیم روزون کې وګمارل شو چې په مشې په اکتوبر او نومبر میاشت کې په هند کې د کرکټ نړیوال جام مخکینی اتل انګلستان پاکستان سریلانکا او هالند لوبډلې ماتې کړلې شروټ ویلي له دې غواړي چې افغان ټیم ډېرې لوبې وګټي او د افغانستان د راتلونکي روزونکي لپاره یو معیار وټاکي د جاناتن شروټ اوسنی تړون د سږني کال تر پایه ختمیږي او د اصولو له مخې باید نوی تړون لاسلیک کړي او د تر روزنې لاندې به د افغانستان کرکټ ملي ټیم په ویسټ انډیز او امریکا په متحده ایالاتو کې په جون میاشت کې په شل اووریزه نړیوال جام کې برخه واخلي په کابل کې د باسکټبال سیالۍ پای ته ورسېدې په دغه سیالیو کې چې نه لوبډلو ګډون کړی وو د سرې میاشتې لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې د باسکټبال فدراسیون مسؤلین وایي په نږدې راتلونکي کې به تایلند هیواد ته د لوبو په موخه لوبډله ولیږي خو لوبغاړي د مالي ستونزو او د لوبغاړو له نشتون څخه سر ټکوي نور حال د شمس آریان په رپورټ کې
په کابل کې د باسکټبال فدراسیون له لوري سیالۍ پای ته ورسېدې په دغه سیالیو کې نه لوبډلو ګډون کړی وو چې تر 15 ورځې دوام وروسته د سری میاشتې لوبډلې په اتلولۍ ختم شوې که څه هم د باسکټبال لوبغاړي ورته سیالیو ته خوښ ول خو بل لور ته د باسکټبال لوبو لپاره د لوبغاړو او نورو امکاناتو له ستونزو سر ټکوي
د باسکټبال د ټیم ستونزې دا د میدان نشتون ده یو د میدان نشتون لږه ستونزه نه ده او بل د بودیجې نشتون دې لپاره چې ایتس فدراسیون ځان ته خاصه بودیجې نه لري تر غوڅ بیرون مرزي مسابقاتو کې ولو بيږي
دا لوبې موږ لپاره ډېرې مهمې وې ځکه دا دوه کاله موږ کابل ډېرې بایلودلې وکړې دا لوبې موږ سره موږ لپاره ډېرې مهمې وې د ټینو خوشبختانه سي وګټلې
بل لورته د باسکټبال فدراسیون مسؤلین د پروتو ستونزو د حل ترڅنګ هیله څرګندوي تر څو په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د باسکټبال ملي لوبډله د تایلند هیواد په ګډون نور هیوادونو ته هم د لوبو په موخه سفرونه وکړي
تقریبا درې څلورو کشورو سره تماس لرو مونږ ایمیلونه کړي دي برته ایمیلونه رادسوي دي او بل سره نو مونږ دغه د بخش سی سی کې مونږ یو سفر لرو په تایلند ته نو مونږ دغه مسابقې هم چې ونیولې د مغه په خاطر چې مونږ څلور کسان پلیران انتخاب کو دغه مسابقات بیا ولیږو په خیر سره نو ان شاء الله کې د الله پاک رضا او حمایت د ریاست تربیت بدنی و نو مونږ به دغه ټیم ولیږو تایلند کشور ته
بل خو د باسکټبال لوبي روزون کې د شته ستونزو د منلو ترڅنګ وایي ځوانان باید په اسانۍ ستونزو تسلیم نسی څول افغانستان ور هاخوا لوی اتلولی په خپل نوم کړی
تقاضا ما از ورزشکارای ما جوانان ما ای است که با انگیزه تلاش کنند و اگر هدفی برای خود دارند کوشش کنند که به هدف خود برسند ما در خدمتشان هستیم الان چیزی که در توان ما باشه از آنها دریغ نخواهیم کرد و کوشش میکنیم که بتوانیم آنها را آنچه که در آرزو و آرمانهایشان است ما هدفهای کلان داریم هدفهای بیرون مرزی داریم ما میخواهیم که بسکتبال از داخل افغانستان در بیرون از مرزها گسترش پیدا کنه و تانیم که به مقام ها و کپ های بیرون مرزی دست یابیم
که څه هم افغان لوبغاړي خپل راتلونکو سیالیو ته د تیاری خبره کوي خو بل لور ته پر وړاندې د پروتو ستونزو او مالی امکاناتو نشتون اندیښنې څو چنده کړيږي دا چې د ورزش او بدني روزنې ریاست په دغه لوبغاړو ستونزې څومره حل کړي لا څرګند نه ده. شمساریان، امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
او په پاکی او بل په زړه پورې خبر، کریسمس د ډیرو خلکو لپاره د کورنۍ سره راټولیدل او د دې ورځې په خوشحالۍ سره لمانځل دي، خو د ډیر عمر لرونکو خلکو لپاره د کال دا ورځ تر ټولو یوازې یوه ورځ وي. خو په بریتانیا کې یوه خیریه ډله وایي چې خلک کولی شي د هغوی سره د مرستې لپاره ساده ګامونه اوچت کړي. نور جزئیات په ریپورت کې وګورئ.
د وی سروي لمخې چې په انګلستان کې تر سره شوې ده، سږ کال بل 2 میلیونه نه ډېر د زیات عمر لرونکو خلک کریسمس په واز توګه تیر کړي. د همدې کبله په بریتانیا کې د ډېر عمر لرونکو خلکو سره د مرستې په خاطر یو خیریه مؤسسه غواړي د هغوی سره مرسته وکړي او د کال د سخت ورځې په نوم یې یو کمپاین هم پیل کړی دی.
په دې کریسمس کې موږ خپل کمپاین د کال د سخت ورځې په نامه پیل کړ، په دې چې موږ پوهیږو چې په دې ورځ به ډېر خلک یوازې وي. کریسمس د دوی لپاره ډېره سخته ورځ ده. د 2.5 میلیونه ډېرو خلکو د کریسمس لپاره د خلکو سره د ناستې غوښتنه کړې. مو هیله لرو چې د سختې ورځې کمپاین په پایله کې خلک ودرېږي او د یوې دقیقې لپاره د هغو ډېر عمر خلکو په هکله فکر وکړي چې یوازې دي. ښایي داسې خلک د دوی په ګاونډ کې ژوند وکړي یا هغه خپلوان چې دوی یې د ډېرې مودې لپاره نه وي لیدلي خپل ټلیفون دې پورته کړي او دوی ته دې زنګ ووهي او ورسره دې د کریسمس د ورځې په خاطر د لیدنې لپاره چمتووالی ونیسي.
انګلستان یوازینی هیواد نه دی چیرې چې کریسمس به د ډېر عمر لرونکو خلکو لپاره د یوازیتوب ورځ وي، بلکې د ملګرو ملتونو د یو راپورټ په اساس چې وایي د نړۍ نیمایي برخه هغوی یوازې پرېښودې ده.
موږ ته خلک د ټولنې د دوهم قشر په سترګه ګوري. بالکل همداسې ده.
زه داسې فکر کوم چې ځوانان زړو ته بې احترامي کوي. دا ښه یوازې دلته نه وي، په نورو هیوادونو کې هم همداسې ورته چلند ترسره کیږي. دا د شرم ځای دی، ځکه چې موږ باید یو بل درک کړو. همدا د نن ورځې ځوانان یوه ورځ بوډا کیږي.
ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
یوه موضوع څو زاویې، د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه، د ونی د یوې تودې موضوع شننه او ارزونه له بیلابیلو زاویو څخه. د دې خپرونې کتل هر شنبه د ماښام په 6:30 بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 4:09 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مهیروي.
اول د سره د آشنا تلویزیون د خبرونه هم پای ته رسیدي. ساسو لملتیا ډیره زیاته مننه. په څو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي چې قربانی نجیبه خلیل ده. سلام، تاسو په پروګرام کې څلری؟
سلام به شما و بینندگان محترم. تازه ترین گزارش هاست، البته به واکنش دیدبان حقوق بشر در رابطه با تصمیم طالبان مبنی بر رفتن دخترها به مدرسه ها. تازه ترین گزارش ها از غزه و همچنان مشکلات مردم در زمستان در کابل از جمله گزارش هایش که در برنامه امروز تقدیم بینندگان محترم میکنیم. امید است که تا پایان برنامه با ما باشند.